السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015م کال د مارچ 14م ده ملي امیر ساده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د جعفر ایکسپریس ریل ګاډي د پیخي او تورخم لارې د تړل کېدو وروستي حال ترڅنګ نور ریپورتونه شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیرینا
د پاکستان فوج ادا کړی دا چې له محاصره شوي جعفر ایکسپریس اورګاډي 300 مسافر خوشی کړي او 3 وسلوالې وجلې دي په داسې حال کې چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده پرون د دواړو خواوو د جرګې ټاکل شوې غونډه نه ده ترسره شوې او د چین د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې سبا لبا په بیجینګ کې د روسیې او ایران سره د ایران په ایټمي مسله باندې خبرې د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج ویان ادا کړی دا چې له محاصره شوی جعفر ایکسپریس اورګاډي 300 مسافر خوشی کړي او 3 وسلوالې وجلې دي خو بلوچ لیبریشن آرمی وایي ګڼ عادي وګړي ښځې او ماشومان خوشی کړي او له 500 زیات پوځیان وجلې دي د پاکستان د فوج ویان لیفټنن جنرال احمد شریف چودري بیګا د پاکستان یو نیجی ټلویزیون چینل دنیا نیوز سره په یو مرکه کې وویل چې 21 مسافر ترهګرو وجلې او په عملیاتو کې د ملیشي 4 سرتیری وجل شوی دي خو د کم پوزي د وجنې تصدیق ونه کړ دغه په وینا په عملیاتو کې 3 وسلوال وجل شوی او 300 مسافر خوشی کړل شوی دي بلخوا د بلوس بلتون غوښتون کې وسلوال ډلې بلوس لیبریشن آرمی ویان جنید بلوس پرون په خبر پانه کې د نورو 500 يرغمل شو امنیتي سرتیرو د وجلو ادا کړی دا نوموړي زیاته کړی چې دا کار زکه وکړي پوز د بندیانو د تبادله وړاندیز مسترد کړ او د دوی پر ضد عملیات وکړل په بیان کې ویل شوی دی چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په انخطو کې سلويخت سرتیری وجلې دي بلوس لیبریشن آرمی په بیان کې د حکومت ته د بندیانو د خوشی کولو لپاره نور 40 ساعته وخت ورکړی دی په خپلواک ډول د دواړو غاړو د مرګ جوبلې د داوو تصدیق نه دی شوی په داسې حال کې چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده پرون د دواړو خواوو د جرګې ټاکل شوې غونډه نه ده ترسره شوې پاکستان لوري ته د جرګې غړیو پرون مشالې ډوته وویل چې دوی تر ناوخته افغان پلاوي ته په تورخم انتظار وکړو خو هغوی د ځینو مصروفیاتو له کبله معذرت وکړو او د جرګې دویم پړاو ترسره نه شو په دغه اړه د جرګې یو غړي شاه خالد شینواري وویل چې دوی د وعدې سره سم پوری ته ور روانو چې د غونډې د معطل کېدو خبر ورتا ورکړل شو
مونږ د افغان چیمبر اف کامرس نه مونږ دا اپیل کړو چې تاسو مونږ د پاره قدرمن یې تاسو یو هم کردار دی او تاسو طرف نه چې مونږ ته ورځو ټاکل شي داغه مطابق به مونږ درزو کدي طرف ته ناستای او کاغه طرف ته ناستای په دې هیله چې پوله شي دا کولا وکړي شي او خلکو ته دغه تکلیف حل شي
د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګو ترمنځ لومړی ناسته د مارچ په 9 په تورخم کې شوې و په دې کې دواړو خواوو غوښتنه کړې وه چې د اپریل د 15 نیټې پورې دی اوربند عملی شي د تورخم دروازه دی په غیر مشروط توګه پرانستل شي او د خپل منځي شخړو سفارتي حل دی راوستل شي د افغان جرګې یو غړي د نن خودو په شرط مشالې ډوډو ویری دي چې دوی خپل لوري واکمنو سره لیدلي او ډېر زربا پاکستان لوري ته د جرګې بل نیټه او ځای وخی دا په داسې حال کې دا چې تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه د تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې له امله تړلې پرته ده د کوز سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د انګور ډې سرحدي دروازه به د مارچ 13 څخه د تجارت لپاره پرانستل شي پرون مشالې سره په خبرو کې محمد ناصر خان وویل چې ټول اړین انتظامات کړي په دروازه یې چارواکي ګمارلي او د مارچ 13 څخه به دواړو خواو ته د تجارتي ګاډو د تګ را تګ لړۍ پیل شي د سویلي وزیرستان چیمبر اف کامرس تر سکتر این الدین وزیر د پریکړې هرکلی کړی دی خو زیاته کړې ده چې باید حکومت مقامی تاجرانو ته په پوله اسانتیاوې ورکړي سړکونه جوړ کړي او په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ ستونزې هوارې کړي بلخوا ځینې سیاسي او ولسي مشرانو مشال لیډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځایي خلکو لپاره په پوله د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرطونه ختم کړي دی وایي چې تر سوې غوښتنه نوي منل شوی په انګور ډبا خپل احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي. د چین د بارنو شار وزارت ویلي چې سبا لبا په بیجین کې د روسیې او ایران سره د ایران اټمی مسلې په اړه یو غونډه وکړي. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د بارنو شار وزارت مرستیالان برخه اخلي. د ایران او روسیې ترمنځ اړیکې په کال 2022 کې د یوکرین د جګړې له پیل لایسې جوړې شوې دي او په جنوري کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دواړه له چین سره هم ښه اړیکې لري. د چین د بارنو چارو وزارت ویان پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د چین د بارنو چارو مرستیال وزیر باید د دې غونډې مشري کوي. دا غونډه به هم په دغه ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د هغه غونډې وروسته ترسره کیږي چې پکې د ایران لخوا د یورینیمو د زیرمو د پراخولو او هغه د وسلو درجې ته د اړولو په اړه خبرې کیږي. داو د دیو خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاین بنری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوره د پاکستان پوز محاصره شوی اورګاړي جعفر ایکسپرس د 300 مسافرو د خوشی کولو او 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. خو په بلوچستان کې د چارو یو شنون کې وای
یو خو ریاست خپل پروپاګاندا کوي بل خو ته بلوس د ټمپان لګي خپل پروپاګاندا کوي. خبره ده چې اصل حقایق شې دي هغه تلسرسي نشي کېدلی دی. یو چا هم
د تورخم دروازې د پرانستو لپاره د دوانو پاو جرګې پرون ټاکل شوی غونډه نه ده شوی او لار تر اوسه تړلې پرته ده. پاکستان لوري ته د جرګې یو غړی وای
دا مشکل ټیم دی د خپل حکومت ملکان مشرانو ته زما درخواست دی تاسو طرف به جوابي مونږ به ان شاء الله لري کی وزو.
د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر وای د انګور اډیلار به د مارچ په 13 د کاروباري هلو زلو لپاره پرانیزي.
دا سده چې 18 باندې ریګولر لیدا ګټ کولای وي ان شاء الله. خو فلال ان ال سی والا به دا مینولي کیدا چیکینګ ته دی.
د سیمه او نړۍ نام په یوشمیر موضوعاتو ریپورتونه او تفسیرې درورو را سره وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوز ویان دا کوي چې په بلوچستان کې د محاصره شوی اورګاډي 300 مسافر یې خوشی کړي او 3 وسلوالي وژلي دي. بلخوا بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویلي چې عادي وګړي په خپل خوخه خوشی کړي او له 500 زیات پوزیان یې وژلي دي. په خپل واک ډول د دواړو خوا او د اداو سپیناوي نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچ لیبریشن آرمی وسلوال د مارچ په 11 جعفر ایکسپرس محاصره کړو په بدل کې د نیول شو بلوچانو د شي کول غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د دنیا نیوز نومې شخصي ټلویزیون سره د خبرو په وخت د آی اس پی آر مشر جنرال احمد شریف د اورګاډي او مسافرانو د رخصتولو لپاره د پیل شو عملیاتو په بریالیتوب سره د ختمېدو اعلان وکړو. او ویل چې په وسلوالو کې ځانمرګي بریدګر هم موجود وو ځکه عملیاتو ډیر وخت واخیستو.
بڑی احتیاط برتی گئی اس آپریشن میں جو سیویلینز ہیں جو ہمارے مسافر
پا عملیاتو کڑیر احتیاط وشو چه ملکی مسافرو تا جان ون رسی. دا عملیاتو پا محال یو مسافر هم نده وجل شوی اولا عملیاتو اڑان دے وسلوالو یو وشت مسافر وجلیو. دا ریلوی پا پکٹ تری دا ملشه سرتیری هم وجل شوی و او یو دا ملشه سرتیری پا پرونی عملیاتو کی او وجل شو. په موقع موجود ټول وسلوال وژل شوی دي. ځینې مسافر د عملیاتو په محال خواوش سیمو ته تښتېدلي وو. هغوی هم راغونډه وو. یوه ورځ وړاندې بلوچ لیبریشن آرمی په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې په اورګاډي کې سفر کوونکي 50 امنیتي ځواکونو سرتیري او استخباراتي ادارو چارواکي وژلي دي او ملکی کسان یې خوشی کړي دي. په خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د بلوچستان سیاسي بندیان مقاومتي غړي او جبري له درکه شوي کسان سمدستي خوشی کړي. ګنی دوی به پاتې کسان هم وژني. د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د عملیاتو ختمېدو نه پس یوې خبري غونډې ته وینا وکړه او ویل چې د عملیاتو په محال په ټولنیزو رسنیو ځنو سیاسي کسانو دروغجنه پروپاګاندا کوله. هغه وویل
یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے
مونږ بر ترګرای نسور د بیخ نه وباس مونږ تر خغه پر پکلار کې ننو چې دمو ختم کړی نه وي. پاکستان به د امن کور جوړو. د پاکستان امنیتی ځواکونه پوز پولیس او رینجر د ترګرو خلاف په حرکت کې دي. مونږ د ترګرانو او د هغوی مرسته کوونکو پل وهو او د ترګرای سره جنگ ته مونږ هر رقم چمتو یو. وزیر اعظم شهباز شریف نن د بلوچستان اعلی وزیر سره خبرې کړې دي. سبا به هغه د بلوچستان دوره کوي او په تفصیل سره به خپل لایحه عمل وړاندې کوي. دا ایس پی آر د خبر پانی تر مخه په عملیاتو کې پوز د ملشیز واکونو او کمانډو برخه واخیسته. خو بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پانه کې وویل چې د عملیاتو په مهال د دوی درې دشغړی هلته موجود هم نه وو. د دوی صرف اووه کسان هلته پاتې شوي وو او نور خوندي ځایونو ته رسېدلي وو. په کوټه کې تجزیه نگار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې کره خبرونه لا تر اوسه نه دي رسېدلي. د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ادعاوې دي چې د خبر په بڼه وړاندې کیږي.
فلال خو ریاست رشتیا نه وایي، د میډیا له لارې چې کومې پروپاګاندې دوی کوي، خبرې چې کوي، چې مثال موږ خلک را خلاص کړل، کامیاب اپریشن مو کیدا وغه، نو خو خلک وایي ویډیوز را لې، خلک وایي چې یاد دوی یو کردار نستا، غو موږ خپل اپریشن او موږ په غنټو غنټو په شور راغلی یو، بیا مزل مو خړې دی او په ډېر تکلیف راغلی یو، موږ سره سرکار یو مرسته نه کړې. استخباراتي لوبه چې د پدا کې پروپاګاندا ډېره چلی، نو ریا یو خو ریاست خپل پروپاګاندا کوي، بلې خوا ته بلوس بلتون پال لګي خپل پروپاګاندا کوي. خبره ده چې اصل حقایق چې دی
ملګرو ملتونو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې د امریکا سفارت، د چین د خارجه چارو وزیر په پاکستان کې د ایران سفارت، د جرمني سفارت او نورو نړیوالو د اورګاډي د مسافرو یرغمل کولو غندنه کړې ده. خو د پاکستان په کمی اسمبلی کې په دې پیښه بحث ونه شو. په 12 مارچ د کمی اسمبلی په غونډه کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب د اورګاډي د محاصره کولو په پیښه د بحث کولو غوښتنه وکړه او دا یې د استخباراتي ادارو ناکامي وبلله. خو په اسمبلی کې موجود وزیرانو، د دفاع وزیر خواجه آصف او د قانون وزیر نظیر ترر، د حکومت لخوا د پالیسۍ بیان جاری نه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1300 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د تورخم دروازه تر اوسه تړلې پرته ده او د افغانستان او پاکستان د قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ پرون ټاکل شوې هونډه نه ده شوې. پاکستان لوري ته د جرګې غړي وایي چې دوی پرون تورخم د جرګې ځای ته ورغلي وو، خو د افغان لوري جرګې غړي د ځینو مصروفیاتو له امله نه راغلي. بلخو افغان لوري وایي چې د خپلو مشرانو سره د سلا مشورې وروسته به د خبرو اترو د دویم پړاو نیټه او ځای اعلان کړي. د تور خملاری د تړل کېدو لکبله دوانو خواو ته ولسونه او تاجران د ستونزو او تاوانونو سره مخامخ شوي دي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینوار نور حال را کوي.
پاکستان لوري جرګي وغړي شاه خالد شینواري مشال ریډیو ته ویل چې دوی غوښتل دا ځل افغان لوري تورخم کې سره کینی او هلته د تورخم په کشاله سره پرمختګ وکړي، خو دوی ته مازیګر مهال جواب ورکړل شو چې له کابله راستنې شوې افغان لوري جرګي غړي د ځنې وجوهاتو له امله ورسره نشي لیدای. نو دوی هم بیرته له تورخمه راوګرځېدل او لنډ کوتل ته ستانه شول.
نو وعده مطابق بارډر طرف ته روانو چې مونږ ته هغه اطلاع را ل چې تاسو جرګه کینسل شوې ده. مونږ د افغان چیمبر اف کامرس نه مونږ دا اپیل کړو چې تاسو مونږ د پاره کډرمنی تاسو یو هم کردار دی او تاسو طرف نه چې مونږ ته ورځو ټاکل شي هغه مطابق به مونږ درزو کدي طرف ته ناستای او کاغه طرف ته ناستای په دې هیله چې پوله چې دا کولا وکړي شي او خلکو ته دغه تکلیف حل شي.
د پاکستانی لوري جرګې و بلغړی مولانا علي حیدر ویلی چې دواړو هیوادونو څخه واړی چې که هر وخت هم د دوی ترمنځ کوم سیاسي اختلافات راځي، نو دا د تورخم دروازې او دواړ خیز تجارت نه لري وساتي او دا دروازه نه تړي.
آینده لپاره هیڅ چرې هم دا په ګیټ چې په یو مسله کې موږ او تاسو نه بند نشي. ملکونو تنازی رواني وي سره، خو دا ګیټ په ان شاء الله نه بندو. نو دا لومړی قدم موږ او تاسو له پتوندای کې اخلو، ځکه چې دلته بیماران او خلک ګیر دي، خپل هم ګیر دي. نو دا مشکل ټیم دی. د خپل حکومت ملکان مشرانو ته زما درخواست دی تاسو طرف به جوابي موږ ان شاء الله لري کې وزو. دلته موږ سره ټول مجمع علماء کرام او د جرګي او د قومي مشرانو تیار ده. مونږ به ان شاء الله درځو دا مسله به په خیر او عافیت سره حل کوو.
افغان جرګې وغړي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی خپل لوري ته واکمنو سره لیدلي او ضربه پاکستان لوري جرګې ته بل نیټه او ځای وخی او دوی سره بکینی چې د دغه کشاله په هواری کې پرمختګ وشي. د پاکستان او افغانستان قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ لومړی جرګه د مارچ په 9 نیټه پاکستان لوري تورخم کې ترسره شوې وه. په هغې کې دواړو خواوو مشران او سوداګر په دې متفق شوي وو چې په تورخم کې دې د اپریل 15 نیټې پورې اوربند عملي شي. تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه زر تر زره خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې دې د نو پوستو او تاسیساتو په سر راپورته شوې لانجه په سفارتي کچه باندې سره هواره کړل شي او په تاسیساتو جوړولو دې کار بند کړل شي. د دغه جرګې د لومړی ناستی نه پس تر اوسه په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې کار بند دی، خو لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په انګور اډا د پاسپورت او ویزې د شرطونو خلاف د ځایي خلکو احتجاجي ناسته دوام لري، د کوز جنوبي وزیرستان ډیپیوټي کمشنر ویلي دي چې د انګور اډې لار به د مارچ په 13 د کاروباري هلو ځلو لپاره کلاو شي. چارواکي وایي چې د لارې پرانستو لپاره ټول انتظامات کړي دي، خو د کاروباري اتحادیې مشران وایي باید حکومت ورته په پوله اسانتیاوې ورکړي، ویجاړ سړکونه دې جوړ کړي او د بجلی او انټرنیټ استون سي دي ورته هواري کړي. لاسي مینا د مشال ریډیو د خبريال اشتیاق مسید رپورت ته وکشه.
په دغه برعکس د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان ویایي
وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرٹری این الدین وزیر دے انگورڈا سرحدی دروازے دے خلوصے دلے او پسیم اکشے تاجرونتا ور پیش مشکلات پا براکشے ویایی
چارواچی اسلام آباد کو بل یو داس پالیسی جوڑا کڑی وای د خپل ٹریڈ ڈیجیٹل د پورا چ پاک کاروباری تا سہولت وای پاک عام عوام تا سہولت وای مش خل کدا یی چ سہولت وای پتہ بارڈر بندے پتہ شدای وای تا مین شہر تو یو پتہ مش روڈ کا وکسے د گڈ دوی نہ د انگورا د پورا یو خدا روڈ تے مش ڈیجیٹل خروب تا ایک ترنگ نور بڈری نام د سہولیت نو آغا ک سہولیت مش سرا نشتا ک نیٹ وکسے بجلی موبائل شای سہولت مش سرا نشتا کل ہوٹل نشتا ریا یش
وزیرستان لوور ضلع انگورڈا سیمے اسی دن کے 2023 کول نومبر
نومبر دولسم راس احتجاجی درناکش حکومت نا غشتنا کوي چې افغانستان ته د تا ګروتاک د پورا په زوی خلک د پاسپورټ ویزې لګولی شوی شرده زر ختم کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی چې په لومړي ځل له پاکستان افغانستان ته بوره یا چینی په قانوني ډول لیږدول شوې ده. نوموړي له پاکستانی شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې چې د ملک اقتصاد ترڅنګ له افغانستان سره تجارت هم ښه کېدو طرف ته روان دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتنه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه کېدو تر ټولو زیات نقصان پښتنو ته رسېدلی دی. اسلام آباد د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې افغانستان ته په لومړي ځل چینی یعنی بورا صادره شوې ده او کچاکی نه ده لګل شوې. هغه د اطلاعاتو وزیر عطا تارر سره په 11 مارچ په یو ټلویزیونی وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی کیږي او بیلابیل سروې هم دغه خبرې پخلی کوي. هغه وویل چې افغانستان ته د چینی صادرولو سره د ملک اقتصاد ته ډیره ګټه رسېدلې ده او ښې پایلې مخ ته راغلي دي. د خزانه وزیر وویل
آپ ان سب سرویس کو دیکھیں.
دا ټول سرویس وګورئ نو د خدای په فضل دا د اخیستونکو او تاجرانو باور زیاتېدو ته اشاره کوي. چینی هغه رښتینو تاجرانو ته ورکول کیږي چې په مارکیټ کې خرڅوي. د قانون نه سرغړونې په تور شپږ د چینی میلیونه تړل شوي دي او 2.5 کروڑ جریمه پرې لګېدلې ده. دا ځل چینی افغانستان ته کچاکی نه ده لېږل شوی بلکې صادره شوې ده. د چینی پیداوار هم 5.5 میلیونه ټنه دی. په ملک کې د خپل ضرورت پوره کېدو لپاره په کافي مقدار کې چینی شته. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې د چینی بیا زیاته شوې ده او په ډیرو سیمو کې په 100 او 150 روپۍ کیلو چینی خرڅیږي. د خزانه وزیر ټلویزیونی خبری غونډې ته وینا هم په دې ته نظر کې وکړه او د افغانستان سره د تجارت په اړه خوشبینی ښکاره کړه. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې زیاتره وخت خرابې وي ځکه د دې دوو ګاونډي هېوادونو ترمنځ تجارت هم هغسې نه کیږي څنګه چې پکار دی.
زما خیال دی چې زمونږ د هغوی ټریډ والیوم د 6.5 بلین ډالر دی. خو څه نه څه داسې کار وشي چې زمونږ تعلقات خراب شي. د دې خبره دې حده پولیټیک ده چې مونږ یې ته ایکسپورټ کړی هغوی ته خو هر څه پکا دی. ګوره مونږ سره غنم لګیا دی خرابېږي کوم چې کیرټیکر ګورمنټ کې راغلي مو خپلو مشو نو پکار دا و چې مونږ دام ولا ورکړی وی اسپیشلی د فاټا او د خیبر پختونخوا اکانمي خو هغوی سره انټرلینک ده چې دا شانتي حالات جوړ شي د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته او هغه لم چې کوم د پښتنو پارت دی نو هغه وی تکیږي.
اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اګریمنت نه هم سمګلران نه وړه ګټه پورته کوي او د دې تړون لاندې افغانستان ته لګل شوی توکي بیرته په کچکی توګه پاکستان ته راوړي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ضروری دی او دا نور هم ښه کېدای شي خو کار غواړي.
اگر وزیر خزانہ جی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے
کدا خزانے وزیر وای چې موږ افغانستان ته چینی لګلې ده نو زما سره سوجا نشته چې د خغه په بیان شک وکړم. د ترخم لا د 1 فروری راسه تړلې ده خو دا چینی تر خغه وړاندې لګل شوې و. د پاکستان او افغانستان اړیکې کله ډېری خېشي او کله ډېری خراب شي خو دواړه ګوانډیان دي. ګوانډي څوک بدلولې نشي. دواړه مجبور دي چې یو بل سره ووسی. د دوی ترمنځ څومره قانوني تجارت کیږي نو دواړه هیوادونو ته ګټه رسیږي.
لیګل طریقے سے ہوگا وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں.
د خزانه د وزارت د ارکامو تر مخه له پاکستان نه افغانستان ته د روان مالی کال په لومړیو 2 میاشتو کې د 550 میلیونو ډالرو توکي لیږل شوی دي. تیر کال په دومره موده کې صرف 288 میلیونه ډالرو توکي له پاکستان نه افغانستان ته لیږل شوی وو. د دې نه دا ظاهریږي چې د اړیکو خرابېدو په وجود د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په زیاتېدو دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د باجوړ کاروباري سیاسي او مدني فعالانو هلته د هدفي وژنو زیاتیدونکو پیښو عمومي ژوند او کاروبار ته خطر ور جوړ کړی دی. دی وایي پسله ماخامه خلک بهر وتلونه یریږي. د دې په خبره هلته کاروباریانو ته هم د کلنګونو ټلیفونونه کیږي چې هغوی ته د کاروبار په عوالم ډېرې خطرې موجود دي. د تور پورې کوي ګڼ شمېر پولیس والا بیا د شخصیاتو پخواني افسرانو د سیمې ملکانو سره په ډیوټو دي او عمومي حفاظت ته نه دي ولاړ. د باجوړ پولیس بیا وایي چې په 22 سوه غړو کې ګڼ شمېر د شخصیاتو نوموړي خلکو سره د حفاظت لپاره په ډیوټو ګمارل شوي دي او هغوی د خفیه رابطو ضلع کمیټې ورته ورکړي دي. پولیس وایي چې په ډیوټو ولاړ غړي ډېر کم شمېر کې دي، خو د باجوړ آبادی 2 لکو نه زیاته ده، نو د پولیسو لخوا هر ځای کې ډیوټي ورکول مشکله ده. شانواز سرکسي له تفصیل سره.
د باجوړ ولسوالۍ دغلته هدفي وژنو د سیم امنیت ته خطر جوړ کړی. هدفي وژنو کې د 2 میاشتو راسه تر ټولو زیات پولیس غړي، سیمایز مشران، کاروباري تنان او د سیاسي ډلو ځینې مشران هم په نښه شوي. د مارچ په 10 هم د باجوړ په ماموندو کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس غړی او یو عام تن وژلو. تر هغې وړاندې هم د غزېله کې شاوخوا هر هفته لږ تر لږه 2 تنان هدف شوي. د دې وژنو په وجه آیا دغلته خلک هم یېرېدلي؟ مشال راډیو دغه پوښتنه د باجوړ د یوې سیاسي ډلې د کارکوونکو په سیمه کې د حقونو غوښتونکو دلی یو فعال غړی اوبید سلار زینه کړی ده.
لکه د رمضان کې به موږ د شپې ډیر نا وخته پورې ګرځېدو، د بازارونو به ودانو، د پښت بازار او د خار بازار کوسر کې، انات کې د بازار کې، په دیدا کې په وی دغه بازار دی وي. اوس لکه هر سره د خپل د ماخام د روزماتي نروسته او د تراو نروستو د سر سره خپل کور ته نوځي. لکه دا خلک کولاو ګرځي په تیار کې، خدا د چې دغه خلکو هغه زړه هغه تره ده دغه د پزل کې هغه وسوم د خلکو په زړونو کې برقراره ده.
با جوړ کې وخت په مې چود نه شوي. هغه ته 19 میاشتې وړاندې شنډي موړ نو میسمه کې د جمعیت المسلم فیډلی په غونډه ځانمرګ بریج شو چې پکې د باجوړ پولیس مشال رډو ته ویل حقیقت څلور شپې ته تنان وجلې شو، د سلو نه زیات پکې زخمیان شوی هم. په بیلوټ نو میسمه کې هم څه مود وړاندې د پولیسو پروان گاډي چاودنه شو، هغه کې لک تر لګه 15 پولیس غړي وجلې شو او د شلو زیات پکې زخمیان هم. دغه تا چې څومره هم د جمعیت المسلم فیډلی کارکونکو وجل شوی، ذمہواریان یې د دایښ په نوم وسلواله ډلې قبول کړي. دغه شان په خوده وجه آیا کاروبار خو کم شوی نه دی؟ مشال رډو دا پوښتنه د باجوړ تر ټول لوی کاروباری مرکز خار بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر سید واجد علی شاه کړي.
او دام تل حقیقت ته چې زمونږ د پښتنو سیمه بیلټ کې څومره کاروباری خلک شو، هغه د دین ډیر زیات سفر شو، ځکه چې هغه ته د بتې کارونه راځي. نو دام تل حقیقت ته چې را په دې لهر کې زمونږ پولیس ورونه ډیر ټارګټ شو. بل بدبختی زمونږ دا ده چې په دې سیمه کې کو پولیس ته، کو لس ته، کو زمونږ سیاسي وګړې دي، کو زمونږ کاروباری شخصیت دي، هغه پټول شتګردي ښکار دي.
باجوړ کې عوامي نشنګون یو مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وایي دوی 13 وار احتجاجونه وکړل چې دغلته امنیت باید پزای شي، خو هغه پاتونو او لار یونونو هیڅ داسې ګټه و نه کړه. د زیاته کړه چې د یوې پیښه نه د بلې پیښې ترمنځ وخت یو غنټه وي او یو ورځ باجوړیان ورته امن وای.
چې په باجوړ کې 2800 پولیسي احتکار یاد دغه نه لږ زیات چې دای په ارتشي وي دي چې زمنګ په ټیکسونو باندې هغه تنخواګان اخلي. پاکي اکثریت خلک چې دی نه هغه د اردلې په نوم باندې د ډیسپینو سات څلوي خو ډیر شو 15 شل کسان د ډیسپینو سات دي چې چوغان سات او دغه شان د دین زیات چې کوم خلک افسران صاحبان د باجوړ نه تبادله شوی دی نور ازداو ته تدلی نو په کلونو په پیړو دا غوي سرنن هم دا غوي د کورونو خپلا جوړه شوی ده.
مشال رډو د باجوړ د پولیسو مشر وقات رفیق سره رابطه وکړه. هغه مصروف د باجوړ د پولیسو د ضلع دفتر یو چارواکي چې نه خوښول نو په میډیا را شخوي ویل چې دا خبره سم ده چې د باجوړ ګڼ شمیر پولیس غړي د شخصیتو یا د باجوړ وتر ځینې افسرانو یا به په خوانی پارلماني غړو یا په کې ځینې د ملکانو سره په ډیوټو دي. په دې به ویل باجوړ کې د استخباراتي ادارو، ضلع انتظامی پولیسو او د اړوند خلکو د خفیه رابطو ضلع کمیټې موجودیت لري او د هغې په ویناګانو مختلفو خلکو له سکیورټي ورکېږي. د بیا زیاته کړه چې باجوړ کې ټول 2800 پولیس غړي دي، هغې کې بیا ځینې د سی ټی ډي سره، ځینې پکې سپیشل برانچ، ځینې د پلټنو ډیوټیانې کوي، ځینې دفترونو کې کار کوي. نو په ډیوټۍ ولاړ او یا ګرځېدونکو پولیس غړي پکې شاوخوا 1500 پاتې کېږي. خو ده وویل دغه غړي د 2 لکو نه زیات ولست حفاظت لپاره کافی نه دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه نیمای برخه ته را رسیدلی او لن خبرونه له شاهین بنری ناورو.
د پاکستان د فوز ویان ادا کړی دا چې له محاصره شوی جاپر ایکسپریس اورګاډي 300 مسافر خوشی کړي او 3 وسلوالې وجلې دي. خو بلوچ لیبریشن آرمی وایي ګڼ عادي وګړي ښځې او ماشومان خوشی کړي او له 500 زیات پوځیان وجلې دي. په خپلواک ډول د دواړو غاړو د مرګ جوبلې د داوو تصدیق نه دی شوی. په داسې حال کې چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده پرون د دواړو خواوو د جرګې ټاکل شوې غونډه نه ده ترسره شوې. پاکستان لوري ته د جرګې غړیو پرون مشالې ډوته وویل چې دوی تر ناوخته افغان پلاوي ته په تورخم انتظار وکړو، خو هغوی د ځینو مصروفیاتو له کبله معذرت وکړو او د جرګې دویم پړاو ترسره نه شو. د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګو ترمنځ لومړۍ ناسته د مارچ په 9 په تورخم کې شوې وه. د کوز سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ویلی دی چې د انګور ډې سرحدي دروازه به د مارچ 13 څخه د تجارت لپاره پرانستل شي. پرون مشالیلو سره په خبرو کې محمد ناصر خان وویل چې ټول اړین انتظامات یې کړي، په دروازه یې چارواکي ګمارلي او د مارچ 13 څخه به دواړو خواو ته د تجارتي ګاډو د تګ را تګ لړۍ پیل شي. بلخوا ځینې سیاسي او ولسي مشرانو مشالیډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځایي خلکو لپاره په پوله د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه ختم کړي. دوی وایي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل شوې په انګور ډبه خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي. د چین د بارنو چارو وزارت ویلي چې سبا لبه په بیجینګ کې د روسیې او ایران سره د ایران اټمي مسلې په اړه یو غونډه وکړي. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د بارنو چارو وزارت مرستیالان برخه اخلي. د ایران او روسیې ترمنځ اړیکې په کال 2022 کې د یوکرین د جګړې له پیل راهیسې جوړې شوې دي او په جنوري کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دا وو د دې خبرونه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې په سوریا کې میشتو ارمنیانو هیله کوله چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند ښه شي، خو وروستي تشدد د ایسوي لږکۍ ډله د خپل ژوند په اړه لیرې او بې باورۍ سره مخامخ کړې ده. په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېدو چې په سوریا کې له 1 لک څخه زیات ارمنیان ژوند کوي. په دې د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې او خبر رپورت خبر کړی دی چې شاهین بنری مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د سوریې چارواکو د لویدیز لاتاکیا ولایت کې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولې دي. د جګړې سورز دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا 0 ملکی وګړو په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو سارون کې ډلې ویلې دي چې د ډیرو وجنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټوله سوریا کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمو چې د اسد واکمنی به نسکور شي او د نوی پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوی واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز خار لاتاکیا کې د نخطو پترس کې د دوو ارمنیانو د وژنې راپور د کوچنی ایسوی اقلیت د غړیو او ویرا ډیره کړې ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخ کې اټکل کېده چې په سوریا کې له 1 لک څخه ډیر ارمنیان شتون لري. د ارمنیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 1500 څخه ډیر ارمنیایي وګړي ارمنیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو ډیر زره په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې زنو ارمنیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د لنخت ورستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویره لري. دوی زیاتوي چې ځواکونه له ټینکونو سره کلیو ته ورننوتي او نه دي خبر چې تر اوسه سمره خلق وجل شوی دی. بل خو د مارچ په لسمه نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع ویل چې د علویانو ډلهیزو وجنو د سوریې د یووالي لپاره داغه هسه د ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي هوډ تکرار کړ چې که د قتل عام ذمہواري خپل متحدین هم وي سزا به ورکوي.
په شام کې په دې وروستو کې د امنیتي ځواکونو او پخواني ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار کسانو ترمنځ نښتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه دوام لري. بل خو ځینې څېړونکي وایي په شام کې اوسنیو نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوښې کار په توګه کتل کېږي. انیس اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکورېدو وروسته په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګري ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبری کوله د مشتا ننوتل واکې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبور کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیه کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوښې دے. نیویارک میشتے ادارے سوفان گروپ انٹیلیجنس کنسلٹنسی کی سیڈون کی کولن کلارک ویلی چھ پشام کے دیار لسکالا کورنے جگڑا تیرہ شویدا او ددا ڈول حالاتو تیرے دو رستو تل دغچ اغیستو پر محال د مرگونو او د فرقائیس تشدد پیخ مختا راسی. د بشری حقونو د سار برطانیہ میشتے ادارے د مارچ پاتم ویلی چھ دوی ددا سے درې سوه سلویخ تو ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وشل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وشل شوي دي. سنا خبری ایجنسی د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړي چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړي چې حکومت به د دې مخنیوي کوي. احمد الشرع د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفادار کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړي چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه ملکیان وژلي دي سونه ویل خو د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او کنه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرع د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفه ډلو ملاتړ په کولو سره دی یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیا ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فلپ سمیت ویلي له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولست د احمد الشرع واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د علوي ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بل خوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرائیل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو ځواکونه له دمشقه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوځ د لرې کېدو غوښتنه کوي. سیرونکی کولن کلارک دا هم ویلی چې داعش ډیر زیات موقع پرسته او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړي چې اسرائیل به هم په جنوبی شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې امریکا ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکو د کډوالو چارواک د پروګرام د زندولو پاړه اندېښمن دي. امریکایي چارواک ویلي دي چې ممکن میاشتې وخونی سي چې دا پروګرام د عدالت ته حکم په بنیاد په مکمله توګه بیا لسره پیل شي. دا مهال په پاکستان کې یو شمېر افغانان دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی او اوس د کډوالو د پروګرام د زندېدو له کبله د خپل راتلونکي په اړه د بې باورۍ او اندېښنې سره مخامخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، د متحدو ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاستې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل سي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاست کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یو سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړې اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه سوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو نوې مرستندویه ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو له مخې دا بهیر به حداقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمي مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام یو اس آر ای پی بیرته عملیاتي حالت ته ور وګرځوي او احتمال شته چې د دغه پروګرام په بیا پیل سره نوري برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نخسي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړې دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بایومیټریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چلرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم مکته پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو و، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوی و. بالاخره ښاغلی ترامپ چې وخت ورسید پر موږ کې هر څه بند کړل. لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی. موږ غواړو چې زموږ کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې مېشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو خوشینونکی حالت دی او دین وروسته انتظار په ډېر زیات سخت وي. ځکه موږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو. دا څلور کاله موږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتیدو پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړه ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لیږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتی پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 40 اس آی وی یا د کډوالو ځانګړي ویزه او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدی دل پکې شامل و لري کړی دي. د سازمان زیاته کړي چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپل هڅو ته دوام ورکړای دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیایي پروژو کې همکاري کړي د پی ون پی ټو او اس آی وی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په پیښور کې د وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور سره کتلي لري او ورته د صوبې د مالی ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. نو موري له ملاقات وروسته خبري کانفرنس ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د مالی او پرمختیاي ستونزو د هواري لپاره به یو طریقې کار جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبا له مرکز نه د بجلی او بو د خالص منافع په مد کې د خپل برخي او نوي مالیاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. له پیښوره د مشال ریډیو خبري
د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال وای مرکز به د خیبر پښتونخوا د پرمختګ د ستونزو حل کولو لپاره یو تګلارې جوړوي او د پښتونخوا صوبې مالی ستونزې به حل کوي. د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال لا خبره د مارچ په 12مه په پیښور کې د مرکزی حکومت د وړان پاکستان منصوبې په اړه د یوې دستوري رسټو د صوبې د خزانه د وزارت د مشیر سره په یو شریک خبري کانفرنس کې کړی ده.
جو صوبه خیبر پښتونخوا کې ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ان پر بھی ہماری وزیر اعلیٰ سے اور
د پښتونخوا صوبې په پرمختیاي ستونزو مهم د صوبې د اعلی وزیر او د خزانه د وزیر سره خبرې شوې او مونږ په دې خبره اتفاق کړی چې دا ټولې مسلې به د یو متفقه میکانیزم د لاري حل کوو. نو وفاقي حکومت به په هر ډول د صوبایي حکومت مرسته کوي.
وفاقي حکومت هر طرح سے صوبایي حکومت کی بھی مدد کرے گی.
په دغه محل د خیبر پښتونخوا د خزانه د وزارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم په خبری کانفرنس کې ویل چې د منصوبه بندي د وفاقي وزیر سره په ملاقات کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د نوي ان اف سي ایوارډ یعنی د شریکی ګټي د تقسیم د نوي فارمولې جوړولو غوښتنه هم کړې ده. اعلی وزیر په نوي ان اف سي هم ټینګار کړی دی چې د شریکی ګټي د تقسیم فارمولې ته دی بیا کتنه وشي چې زمونږ سره کومي علاقې زمشوي د هغې د آبادی په تناسب مونږ ته مالی پنګي ترلاسه شي. د نوي ان اف سي په اړه د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر ولس هم په دې کې د خپلې برخې غوښتنه کوي او د دې لپاره د خزانه وفاقي وزارت یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
جسرا خیبر پختونخوا مه نیولی مرج ډیسټریکټس کا مسله ہے. اسی طرح اے جے کے اور گلگت بلتستان ان کے عوام جو ہے وہ بھی وسائل سے محروم ہیں این ایف سی کی صورت میں.
سرنګ چې په خیبر پښتونخوا کې د نوي زمشوي زیلو مسله ده نو هم دا رنګ د آزاد جمو کشمیر او د ګیلګت ولس هم د ان اف سي د وسایلو نه محروم دي او زمونږ دا دریض دی چې په نوي ان اف سي کې دی ګیلګت بلتستان او کشمیر ته هم برخه ورکړي شي. اوس د خزانه وزیر د دې لپاره کمیټه جوړه کړې ده او د ټولو صوبو سره په دې خبرې پیل شوې دي. شینون کی وای د صوبې او مرکز ترمنز د وسایلو د تقسیم او بقایجاتو مسله د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې نور هم پیچلی شوې ده. خو د وفاقي وزیر احسن اقبال په خبره وفاقي حکومت جمن دی چې د پښتونخوا صوبې مالی ستونزې حل کړي او صوبې ته د خپل حق مالی پنګي جاری کړي.
مشال ریډیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
د خیبر پختونخوا د نوخر د بابا جی سیمه او روغتیاي مرکز چې په 1994 نویم کال کې جوړ شوی په ځای د دې چلته د خلکو علاج شي غریبو کورونو پکې کړي اړولې دي. بل خو د خیبر پختونخوا په سیمه کې لسیمه نه د حکومتي طریق انصاف ګوندی او غړي وای چې دغه مسله په سیمه کې پورته کړي ده. تفصیل لازمت علی شاه پر رپورت کې.
د نوخار په باباجی سیمه کې د نن نه 1.5 کال وړاندې د هسپتال ودانې جوړ شوې خو د صحت د عملی او د دوایانو د نشټوالي لوجې پکې اوس کډوال پاتې کیږي. د صحت دا بنیادی مرکز په کال 1994 کې جوړ شوې خو د مریضانو د درملنې پر ځای پکې ساروی ولاړ دي او ودانې یې هم نړېدلې ده. دا باجاول اوسیدونکو صدیق الله مشال ریډیو ته ویل چې د جنگ لامل د باجاول نه د خیشکو باباجی کلیتا کډا وکړه. د نوموړي په وینا دلته رالو نوزی خلکو ورته د اوسیدو لپاره د هسپتال ودانې ورکړه.
د 2007-08 کې راغلی هغه درس منګ دا 18-19 کال شو هم د هسپتال کې د باچانو راته د کلی مشرانو چې تاسو د هسپتال دی راشه او بس دې کې دی راشه. هغه نه بعد بیا دې دې کې مونږ دې ورځې کې لس کړي وي هغه ټیم موسو سلو پنځه کړي دي او دې لا ډاکټران هم راغلي وي انجوز وایي سرکاري خلک مونږ او په دغه ځای کې اوسېدو سرکاري خلک به دې ځای کې اوسېدن. هغه ټیم مونږ چرالو دې کې ډېر بد حال دا ګډې مډې نه دا په دې کې خلکو سره ولي دا خوشان مشان دا خوشان دوه ډاکو لاړو مونږ سپاکو آئینہ پچ انجوز والا رال دیکھ دے دغت رالو دیکھے دا گنکے منکے والا گولی بس آگے سو بدر میں ڈاکٹری اکلا آگے واپس لاڑو بس داغے نہ پس سن نور سگنی راغلی بس کے لیے خل کم رات ہوئی بس عمدہ کی تاس ہو سہی دا سا بادی چپاتی تھی دستا سو پوا چپاتی کہ تا سنو بس دا بادی بم نو دکھ چخل کو دڑی رار سوڑی تھی
دا بابا جی کلی اسیدون کی اسرار خان مشال ریڈیو تو ویل چی دا ہسپتال دا نشتواری لوجی دوی لستون زو سر مختی باید حکومت تی دا روختون دا روانول لپارا عملی گامون پور تکڑی
دی سر تقریباً چی کم دی بابا جی کلی دی دی خوادا زند دی او بانڈا چیل دی دا میری دی و سر دی سر دی را بادی دا او دا چی کمنگ تا کلو شو دل دا چی مریض راشی یا منگ تس ایمرجنسی راشی نو یا منگ زو نو خار تھا یا پشاور تھا یا مردان تھا او منگ تدا اسپتال جوڑ سنو منگ تب ڈیر زیاد سہولتی زمنگ دی کلی علاقے تھا او دا چکم دی ٹول زمیندار خلق تھی او ٹول غریبانان دی
دا نو خار نہ دا پاکستان تحریک انصاف غڑی زرالم خان پا وینا چې دا ہسپتال پا اڑے پہ اسمبلی کی نوٹس جمع کرے او دا صحت وزیر سره هم لیدلی دی
ما وته جدا د مونږ دلته 3 لک آبادی دا او دا بیسک هیلث یونټ دی بیچو دا او دا د ډیر شو کال نه بند نه داری فوري تور کولو کلی شی او خلکو ته د سیات سہولیت ور کلی شی کم چې د مونږ د کپتان ویجن نه مونږ پاغه باندې لګي و ان شاء الله نو مونږ خپل حالې زلیکو ان شاء الله زه امید لرم دی چو سه مونږ پکې اکشن غشتي هغه وی چې دا مونږ ته څنګه حواله شي مونږ ته راکلی شي مونږ پکې فورن ډاکټران او سہولیت او پوره دوايان او سیستم بجول کو دی وری نیویشن
د خیبر پختونخوا حکومت د کال سلیشتم پنځشتم بجټ کې د صحت اسانتیا ورکول لپاره 222 ارب روپو څخه زیات بجټ خوده چې د تیر کال په نسبت 14% سیوا دی. عظمت ریشا، مشال ریډیو، نوخار.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سینټ د کم عمرې ودونو د مخنیوي او ښځو ته د یو شان حقونو ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی. په قرارداد کې د جینکو د کم عمرې یا په زوره د ودولو مخنیوي ترڅنګ د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره د سزاګانو سختولو سپارښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم د ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو شمېر قوانین منظور شوي دي، خو بیا هم د ښځو او جینکو په ضد د تشدد پیښې په ډېرېدو دي. آیا دا نوی قانون به د کم عمرې د ودونو مخه ونیول شي که څنګه؟ په دې اړه تفصیل د اسما ګل په رپورت کې اورو.
د پېښور های کورټ وکیل اجاز مومن اډوکیټ د مارچ په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې د کم عمرې ودونو د مخنیوي او د ښځو پر ضد کېدونکو تو تریخوالي د کمولو یوازنۍ او موثره لاره د اولس پوهاوی دی. نوموړی زیاتوي تر څو چې اولس د دې قوانینو نه خبر نه وي، دا پېښې به د کمېدو پر ځای لا زیاتې شي. هغه ټینګار وکړ باید حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړي.
چې د پاکستان آئین مونږ ته کوم فنډامنټل رائټس راکړي دي، بنیادی حقوق، هغه نه څوک نه دي خبر. د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی که نه. نو څومره ضرورت دی دغه خلکو ته، او بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی هلته خو د دې ډېر زیات ضرورت دی. د فیمیل چې کوم دی هغه اکسس چې کوم دی هغه بالکل نشته دی. د وراثت په بنیاد کې، د فیملی سکوټ په بنیاد کې، د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې، زمونږ یو ارګنایزیشن دی هغه کې اکثر مونږ چې کوم دی دا سیمینار او ورکشاپ کوو، داسې اویرنس باره کې هغه کې پروګرامونه کیږي. نو هغه نه مونږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس په هغه کې څومره کمې دی. د خلکو عدالتونو ته راتګ چې کم دی دا ډېره زیاته غټه مسله ده.
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر دی. نوموړی وایي په ټولنه کې ډېر خلک د بدنامۍ لورې حکومتي مرسته نه غواړي، چې دا په خپله د ستونزې یوه مهمه برخه ده.
دا د ستاینې وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کمومرې د ودونو حواله سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص په دیهی علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کمومرې ودونه عام دي او معاشره دې ته په بد نظر باندې نه ګوري. او دا خبره هم عام ده چې کمې جینکې په کمومرې کې واده شي نو هغې په کورونو کې دننه د جسماني تشدد ښکار هم وي. نو په کار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کم عمرې ودونه چې کم دینو دا ختم شي او د دې د خاتمې د پاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي او دا غي سرپرستی چې کم دینو دا حکومت له چې کم دینو اغستل پکار دي. زمونږ علما چې کم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کم دي دا په دې کې یو مهم رول چې کم دینو دا ادا کول شي.
بلخو د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وای د کم عمرې ودونو له عملای جنکې له بیلابیلو اقتصادي ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دا جینکۍ نه خپل ځان په سمه توګه وساتي او نه د خپلو اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هدا نقصان دی ماشومانو لپاره، جینکو لپاره چې هغه پوره ژوندۍ تباشي په دې کم عمرې باندې په وجه باندې ځینې په جسمانی باندې ځینې چې د ذهني باندې اثرات پریوزي او ډېرې پکې خپل ژوندۍ نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو له مخې د خیبر پښتونخوا د شانګلی په ضلع کې یوازې په یو کال کې د جنکو د کمومرې د ودونو 8 پیښې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتلا تر ټولو لوړه ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل، پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د کمومرې ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیریدو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې لا زیاتېږي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه، د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینټ خو قرارداد منظور کړ، خو د هغې عمل درآمد ذمواري به څوک اخلي؟ د جینکو په کم عمرې کې واده حوالے سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سندھ کې، او چې کوم زمونږه کلیوال علاقې در پنجاب پای کې ډېرې زیاتې دي، او زمونږه همیشه توجه هم دغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمره واده وجه صدا هغه وجوهات ختمول، دا هر څه به حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رہی. چې په کومه سنجیدګي رااله نو دا مسله به هم اواره شي.
د قانوني چوکاټ د 1929 کال د کم عمرې ودونو د مخنیوي له قانون چې د برتانی دور یو قانون و، په دې کې د جنې لپاره د واده قانون عمر 14 کالا او د هلک لپاره 18 کالا ټاکل شوی، او د خلاف ورزی کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي، تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرې د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
په پیښور کې د روژه ماتي سره سم د صدر بازار په کوڅو کې ګڼه ګوڼه زیاته شي، ځکه چې اکثره خلک د روژه ماتي لپاره له بازار خوراک اخلي. په پیښور کې د روژه ماتي او په بازارونو کې د ګڼې ګوڼې په اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
دا اوازونه د پیښور صدر بازار په فوډ سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي. دغلتا پروژه کې د مازیګر روستو د پیښور د بیلابیلو علاقو نه ډیری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي. پر دغه خوراکونو کې کیر، لوبیا، فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي. په فوډ سټریټ کې د خرص په غرض ټال لګون کې محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل،
عام اورادو کې روزه کې دایې چې روزه کې لګ ماحول ګرم او عام اورادو کې داسې ماحول نه چې څنګه دا اوس 2 بجو ټیم کې راځو او د شپې داسې 2 پورې درته کې.
په فوډ سټریټ کې پروژه کې ګڼه ګوڼه د نورو ورځو پر نسبت ډېره وي، خو په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او خستلو د توان د کموالي له وجې پریشان دي. ډېری خلک د غلطه لګېدلی بازار ته خوشاله وي، خو د بای پاړه اندېښمن دي. دغه بازار ته ورغلی د پېښور اسماعیل صافی مشال رډیو ته ویل
دا د پېښور صدر فوډ سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده. پروژه کې د مازیګر وروستو دلته ګڼه ګڼه لیدل شي. د پېښور د بیلابیلو ځایونو نه ډیری خلک دلته راځي او د روژماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي.
په پېښور کې د خوراکونو ځایونه پروژه کې د ورځې بند پراته وي، خو بیا ځینې د روژماتي سره سیلما خلاصیږي او تر پېشمري پورې کولاو وي، چرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناشته هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2113
13500
15015
او 1300 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز اوریدلی شئ.